دا مشال ډیو د زم تاسو قربا سره لمن وخت په خبر کې د سهار لس بجې شوی د خبري غړي کې وړاندې تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. له هغه وروسته به تاسو ته د مشال ترانه لاندې بحث هغه په تکراری بڼه وړاندې کوو. خو تر هڅه مخکې د سات تازه خبرونه وو. بلومبه د مون خبرونو سره ټکی د پښتونخوا ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین په اسلام آباد کې د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شوی. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي کله انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوز پر ځای کولو غوښتنه وشوه نو غور پرې کولی شي. او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي. او زه خبرونو تفصیل د پښتونخوا ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین د اسلام آباد د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان مندوخیل مشال ډوته ویل چې کله دوی نن د دسمبر په 9 په 9 بجې د عدالت خلاصېدو پر وخت عدالت ته ورغلل نو د عدالت عملی ورته ویل چې منظور سهار 8 بجې عدالت ته وړاندې کړل شوی. ایمل خان وایي چې د منظور لپاره له وخت مخکې عدالت خلاص کړل شوی وو. د منظور پښتین وکیل زیاته کړه چې پښتین د وو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارل شوی. تر دې مخکې د غورځنګ رابطه کار کامران او څو نورو مشرانو د امریکا غږ ډیوا ریډیو ته ویلي وو چې د دسمبر 6 یې ټوله ورځ د اسلام آباد په بیلابیلو عدالتونو کې تیره کړه او باور یې وو چې دوی نیول شوی مشر به عدالت ته راوړل شي خو درک یې ونه لګید. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 4 په چمن خار کې هغه مهال ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. د چمن ډیپټي کمشنر راجا اظهر عباس مشال ډیو ته ویلي وو چې د منظور پښتین خلاف مقدمه ځکه درج شوې ده چې د ساتونکو پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیسواله یې په موټر وهلې. خو د پی ټی ایم د اطلاعاتو یو مسؤول هغه زبیر شاه له مشالو سره په خبرو کې دغه تور رد کړ او وایي چې ډزې د منظور پښتین پر موټر شوې دي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي کله انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوز پر ځای کولو غوښتنه وشوه نو غور پرې کولی شي. نگران وزیر اعظم د دسمبر په 6 له ډان ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې تر دې دمه چا په الیکشن کې د سیکورټۍ لپاره د پوز پر ځای کولو غوښتنه نه ده کړې. البته نوموړي زیاته کړه کچېرې بمی چاودنې کېږي او هره ورځ د سخت نوعیت کاروایانې روانې وي نو بیا له پوز سره خبرې کولی شي. نوموړی وایي لومړی پوښتنه دا ده چې آیا زموږ پولیس دومره صلاحیت لري چې وسله والې ډلې په خپل کنټرول کړي؟ نو که هغوی وایي چې هو نو بیا هغوی په یوازې ځان د امنیت دنده مخې ته وړی شي، خو که هغوی وایي چې نه نو بیا به موږ پوځ ته وایو. دا برس حال کې دا چې د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې پوز د پاکستان تر انصاف په بریا کې رول لوبولې وو. بل خو تر انصاف په پوز دغه تورونه رد کړی وو او پوز ویلی وو چې د انتخاباتو پر مهال یې یوازې د امنیتي چارو دنده ترسره کړې وه. په پاکستان کې انتخابات د 2014 کال د فروری په 8 کې او د دې لپاره زیاتره ګوندونو کمپینونه پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بنو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 3 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې ښاغلی ویسټ په د دسمبر په 9 اسلام آباد ته ورسیږي. بل لوري ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بنو چارو وزارت د مرستیالې جولیتا والز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنیږي. دغه راز د دسمبر په 5 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپله ایکس پاڼه ویلي وو چې د دسمبر له 5 تر 15 پورې به د پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عرب سفر کوي. نوموړي ویلي وو غواړي چې له مهمو اتحادیانو سره په شریک امنیتي ګټو، کډوالو، خوندیتوب او بیا بحالۍ، بشري اړتیاوو، بشري حقونو او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. مشال لډیو ته غوګستی په کراچۍ کې خار کې د اور لګیدنې په پیخه کې څلور کسان وژل شي او پنځه جوبل دي. د کراچۍ ناظم مرتضی وهاب د پیخې په ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې اور د دسمبر په شپږمه ماښام شاوخوا پنځه بجې د عائشه منزل په سیمه کې په یو شاپنګ مال کې لګیدلې وو چې په نږدې دریو ساعتونو کې پرې قابو وموندل شو. د په خبره او لومړی د شاپنګ مال په دوکانونو کې لګېدلې وو چې بیا وروسته کورونو ته وغځېدو. نوموړي زیاته کړه چې ځینې کورونه او تر شلو زیات دوکانونه هم سوځېدلي دي. بلخوا د سند ګران گورنر کامران تیسوري د پاکستان له جیو ټی وی سره په خبرو کې ویل چې د کراچۍ خاروال ته یې امر کړی چې معلومه کړي په یاد ودانۍ کې اور څنګه لګېدلې وو، ذمواري یې پر چا راځي. یاد وي چې په کراچۍ ښار کې د نومبر په پنځه ویشتمه هم په ګلشن اقبال لاشد منحاس روډ سیمه کې په یو شخصي شاپنګ مال کې د اور لګېدنې له امله یولس کسان وژل شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤل سمریتی سنگ وویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شوې چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ دوشنبه په نیویارک کې پیل شوه چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د وتریم حالم شال خبرونه. مشال لډیو ته غوګستې او څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پښتونو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په اسلام آباد کې ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شوی. نو هم پر دې با تاسو ته لومبه معلومات درکو، ل خپل خبریال راشد خټک سره به خبرې کوو. تر هغه وروسته هم یو شمېر موضوعات لرو، په وروستۍ نیمه کې به د مشال تر لاندې بحث هم تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې راځو همدغه موضوع ته. زموږ خبریال راشد خټک له اسلام آباد موږ سره راغلی. راشد، ستړي مشي او ستاسو نه لومبه پښتنه همدغه دا چې د پښتونو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد ترګری ضد عدالت کې وړاندې کړل شو، که معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي مننه به وي.
مننه او سلامونه. هو، نن چې دی دا پس لرم دسمبر چې نیول شوی و په بلوچستان کې چمن کې، نه هغې نه پس نن سهار ترګری ضد عدالت ته وړاندې شو، ای ټی سي چې دلته ورته وایي، خو د خپل وخت نه وړاندې و. یعنی عدالت دغه عدالت چې خلاصېږي نهه بجې خلاصېږي، دوی د نهه بجې نه مخکې راوستی و او د ده وکیلان هم ټول موجود نه و. ده په وکیلانو کې صرف یو مصدق خټک موجود و او نور وکیلان یې هم نه و او د غورځنګ نور غړي هم نه و. لږ هغوی پرون ټوله ورځ په عدالتونو کې تېره کړې وه، خو نن نه و. نو عدالت ته چې وړاندې شو، جج ته پولیسو وویل، د دې عدالت جج چې دی ابوالحسنات محمد ذوالقرنین، مونږ ته د ریمانډ په کار دی، ځکه چې د په 13 اگست دلته یو جلسه کې په ترنول کې د ریاست خلاف خبرې کړې دي. نو بیا د وکیل ورته وویل چې دا خو په جلسه کې په تقریر باندې په چا باندې دهشتګردۍ د دفې نه لګي، دې اغوا شوی دی د بلوچستان نه درې ورځې وړاندې او د هغې نه مخکې ته په ګاډي باندې فایرنګ شوی دی، نو جسماني ریمانډ نه جوړېږي. خو عدالت د پولیس هغه غوښتنه ومنله او دوی په اوو ورځو جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته ورکو. خو ډېرو خلکو لیدلی نه دی، ځکه چې د وکیلان هم ټول نه وو او د غورځنګ غړي هم نه وو، دغه صرف یو مصدق خټک د په وکیلانو کې موجود و.
ها، او دغه خبرې تاسو ته چا کړی دی؟ وختي تاسو ویل چې د منظور پښتین وکیل ایمل خان مندوخیل تاسو دغه معلومات
شریک کړی؟ بل د وکیلان خو ګروپ دی کنه، ټیم دی، ډېر وکیلان دي پکې. دنه په خپل خوا باندې کې سدنه منټ کړی دی. نو دا د ګروپ پل غړی چې د ایمل خان مندوخیل هغه راته وویل، هغه اوس په عدالت کې و، خو لکه د هغه د راتلو نه مخکې دا کار شوی و. هغه سره زما چې خبرې وشوې نو هغه ویل چې زه نوما او دوی وړاندې کړی دی او د عدالت ته وخت نه وړاندې هغه دا دعوه وه چې نهه بجو نه مخکې کړی پیش کړی دی عدالت ته او زه اوس راورسېدم.
ښه، او تاسو دا هم ویلي چې منظور پښتین سره چې کوم وکیل و هغه راغلی و بیانو که څنګه یو ځای به د سره غلی و چې دا تاسو چې نور نو خبر
وکیلان ډیر دي کنه، ما لکه څنګه چې مخکې خبر وکړه چې یو وکیل نه دی، وکیل ګروپ ته ټیم دی، په هغه کې صرف یو وکیل راغلی و مصدق خټک چې نومیږي. ما چې څنګه په خپلو خبرو کې وویل نور وکیلان نو لا راغلی دي. او د د د غورزنګ غړي هم چې د دلی دوله راځي هغه هم لا نور رسلی به ګډیر کسان د چا ونه لیدو ان د غورزنګ غړو هم ونه لیدو او په وکیلانو کې هم دغه مصدق خټک ترې دی وړاندې شو عدالت ته هغه ارګومنت وکړ دلایل ویل دا مګر سره
سم سم ډیر زیات من ساسنه راشد خټک وو د مشالډو خبريال تاسو ته معلومات درکول چې د پښتو ژبې غورزنګ مشر منظور پښتين نن په اسلام آباد کې د ترګري مخربي عدالت وړاندې کړل شوی دی او عدالت منظور پښتين د ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارل دی او بیا هم از تاسو ته مچې پرونو یعنی د دسمبر په شپږم باندې د پی ټی ایم غړو مشالډو ته ویلي وو چې د دسمبر شپږم یې ټوله ورځ د اسلام آباد په بیلابیلو عدالتونو کې تیر کړه او باور یې وو چې دوی نیول شوی مشر منظور پښتین به عدالت ته راوړل شي خو درک یې ونه لګېدو. د هغې وروسته چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په څلورمه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. د چمن ډیپټي کمشنر راجا تر عباس مشالډو ته ویلي وو چې د منظور پښتین خلاف مقدمه ځکه در شوی ده چې د ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیس والی په موټر وهلې. خو د پی ټی ایم د اطلاعاتو یو مسؤل غزوبیر شاه له مشالو سره په خبرو کې دغه تور رد کړ او وای چې ډزې د منظور پښتین پر موټر شوې دي. تاسې مشال رډیو ته غوږستی او لږ شیبه کې تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کوو له مشال رډیو سره. اوسې
دا مشال رډیو ده.
اردوونکو د کراچۍ له دوو زندانونو څخه نور یو سل څوارلس افغان کډوال د دسمبر په پنځمه ماښام خوشی کړل شوي او افغانستان ته لېږدول شوي. د واکمن افغان طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار وایي چې په دې خوشی شوو افغانانو کې ماشومان هم شامل دي. عبدالجبار دا هم ویل چې هغه 420 افغان کډوال هم له زندانونو خوشی شوي چې قانوني اسناد یې درلودل او د نومبر په میاشت کې پولیسو نیولې وو. نو د خبره دغه اسناد لرونکي کډوال اوس په کراچۍ کې اوسیږي. بلخو افغان کډوال وایي چې پولیس قانوني میاشت افغانان هم نیسي او هغوی زوروي. خو د کراچۍ پولیس او سند نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او خپل هیواد افغانستان ته استنوي. نور تفصیل له کراچۍ د نیازلی په دې راپور کې.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پرون د دسمبر په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي چې د دسمبر په پنځمه نور یو سل او څوارلس افغانان کراچۍ او د ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د نوموړي په وینا چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي افغانانو کې پنځه ماشومان هم شامل دي.
په دغه یو میاشت کې څلور سوه اووه کسان هغه کسان چې اسنادونه درلو هغه هم خوشي شوي دي، هغه هم دلته خپل کورو کې پاتې شوي دي.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. سید عبدالجبار زیاته کړي تیر کال د جولای د میاشتې راهسې شاوخوا 2500 افغان کډوال چې یوازې په کراچۍ کې نیول شوي وو دوی بیا د زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. بلخوا په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي چې اوس پولیس کوم افغانان نسی هغوی زندانونو ته نه لیږي بلکې په سمدستي توګه بیرته افغانستان ته لیږي.
دا هغه افغان کډوال وو کوم چې د پولیسو له خوا نیول شوی ول او بیا عدالتونو ته وړاندې شوی. ځکه چې یو نومبر نه اول چې کوم پروسیجر په حق کې به افغان کډوال ونیول شول او بیا عدالتونو ته وړاندې کړل بیا ول په دوی باندې پراپر په کورټ کې کیس چلیدلو. د کیس چلیدلو نه پس به بیا د دوی د هغو کسانو د چا سره چې به قانوني اسناد نه وو د هغوی د ډیپورټ آرډر به عدالت کولو.
د کراچۍ له زندانه له دې وړاندې شپېته افغانان د ستمبر په 15مه خوشی کړل شوي وو او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچۍ کې چې څه هم پولیس بیا بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد افغانستان ته لیږي، خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال، د هغوی وکیلان او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او هغوی زوروي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو افغان کډوال خوري حبیب الرحمن د دسمبر په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي جونې وس ډېر اغزمن شوی دی، او د دوی په وینا چې زیات افغانان خپل د کور سامانونه هم په نیمه بیه خرڅوي او بیرته افغانستان ته پتلو مجبور دي.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډیر تنگ شوی یو، دلته خلک د خپل د کورونو شیان، بلستنې، کمپلې، بالشتکان، یخچالونه پکې هر سامان راوړي، بیخي تر نیمه بیه مکته زی، هیڅوک یې نه اخلي، سندیان اخلي سی هغه جای په جای دی، بلوچیان یې اخلي سی هغه جای په جای دی. موږ خپل مهاجرین دلته 12000 کور پرته ده، ټول په تنگ کې دي، ټول تکلیف کې دي، بازار ته نشي وتای، کاروبار نشي کولای، خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده، کاټ والام تنګوي، بغیر کاټ والام تنګوي، پولیس د خپل چای پانی غواړي، زر 2000 3000 5000 6000.
بل خو د افغان کډوالو د زورولو دا تورونه د سن پولیسو او نگران حکومت تل رد کړي، او وايي پسند کې څوک هم نه زوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ملک نه د ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعال او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وای د بیا اسناد بهرنیانو استلو دا کاربا جاری ساتي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو ته وګورئ له کراچۍ زو په خبرته د خبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو د ځوانو استادانو اتحادیې د 4000 استادانو د روایتي پینشن ختمولو پالیسۍ خلاف د دسمبر په 8مه نیټه د خیبر پختونخوا د اسمبلی ودانې مخته د احتجاجي پرلت پیلولو دړکه کړي. د روایتي پینشن د ختمولو پالیسي د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت په 2020 کال کې جوړه کړې وه، خو دغه پالیسۍ پر ضد استادانو دوه وارې په اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د دوی په غوښتنه بیا د خیبر پختونخوا اسمبلی یو ترمیمي بل په 12 سپتمبر 2020 کې منظور کړ، او دغه ترمیم په رڼا کې ورسره حکومتي چارواکو ژمنه وکړه چې 2020 نه وړاندې په برتی کړل شو استادانو باندې د روایتي پینشن د ختمولو پالیسي نه عملي کیږي. نور تفصیل له پیښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د احتجاج د اعلان د دسمبر په 6مه نیټه په پیښور پریس کلب کې د ځوانانو استادانو ټولنې په یو خبري کانفرنس کې وکړو، او دوی وویل چې د دوی د پینشن د ختمولو د پالیسۍ په ضد د دسمبر په 8مه نیټه د سرکاري سکولونو 4000 هغه استادانو د احتجاجي پرلت وهلو پلان جوړ کړی کوم چې د 2020 نه مخکې برتی کړی شوی دی. د ینګ استادانو د ټولنې مشر عطا الرحمن په دغه اړه وایي:
مسله دا ده چې زمونږ استادان د سی پی پن یو نوی قانون په دې صوبه کې راغلی دی، او دا غینه مخکې برتی شوی دی د 34000 په تعداد کې. خو د بدقسمتۍ نه ای جی اپس یو لیټر په غلطۍ کې کړی دی، او د هغه لیټر نه بعد چې دینو زمونږ پینشن ختمول غواړي او مونږ واپس په سی پی پن کې شاملې چې زمونږ پینشن ختم کې مونږ د دې خلاف برپور مخالفت کوو. د دې حوالے سره چې دینو مونږ ډپارټمنټ ته هم لیټر ورکړی دی، فینانس ته هم لیټر جمع کړی دی، ټول خلک مونږ د دینه په ټیم باندې خبر کړی دی. خو د هغه باوجود هغه زمونږ مسله ناوري، مسله نه حل کوي.
د ټانک د جندوله تحصیل د ځوانانو استادانو د ټولنې مشر انارګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د روایتي پینشن د ختمولو پالیسی په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2020 کې جوړه کړې و، خو د دغه پالیسی په ضد دوی بیا دوه ځل په اسلام آباد کې احتجاج کړی و، او د دوی په غوښتنه بیا صوبایي اسمبلی یو ترمیمي بل په 12 سپتمبر 2020 کې منظور کړو، او د دغه ترمیم پر رڼا کې ورسره حکومتي چارواکو ژمنه وکړه چې د 2020 نه وړاندې په برتی کړې شوی استادانو به د روایتي پینشن د ختمولو پالیسی نه عملي کیږي. انارګل بیټنی په دغه اړه زیاته کړه:
دې نه مخته جی پی فنډ او جی پی فنډ چې داسې و چې یو ریګولر پینشن به ملاوي ده، بیا به هغې چې کوم جی پی فنډ ته اول جامه سه بیا به تا ته پینشن، بیا به هغې نه بعد تا بچو ته ملاوي ده. اوس چې کوم دو دا ترتیب جوړ کړی دی سی پی فنډ وال دی چې اوس دو دا کیسه کوي چې 10% به تا نه کټ کوي او 12% به دو ور سره جمع کوي. موږ دا نه منو، او مخته مو په دې باندې احتجاجونه او درنې هم کړي دي په اسمبلی چې په دې باندې بل پاس شوی ده چې کوم موږ څومره ټیچران برتی شوي هغه چې دا ار شي سوي دی کلیر.
سرکاري دستاویزات خای چې حکومت اوس دومره وسایل نه لري چې زرګونو ریټایرډ شوی سرکاري ملازمینو ته روایتي پنشن ورکړي، نو په دې وجه په 2022 کې د خیبر پښتونخوا د هغه وخت صوبایي حکومت د کنټریبیوټری پنشن فند په نوم د روایتي پنشن په ځای نوی پالیسی جوړ کړه. په پیښور کې د اوساف اورسپانی بیورو چیف فرید الله خان په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل چې اوس وفاقي حکومت هم د نوی برتکړې شوی سرکاري ملازمینو لپاره په داسې یو پالیسۍ کار روان کړي، او دا ځکه چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن اخراجات ډیر زیات شوی دي.
نن هغه وخت راغلو چې د بجټ نیمه حصہ چې دا تقریبا د پتنخګانو او پپنشنو کې زی، نو بیا حکومت تیر حکومت چې د صوبا کې وو نو هغه دا یو پلان جوړ کولو چې په 100 ارب روپے چې دی دا پپنشن کې زی، نو چې را روان کم نوې بارتي کیږي نو کنټریبیوشن بکای دای بس پیسې چې سبا وسره حکومت دغه کوي. بیا پکې یو دا د غمرغله چې څنګه چې بیمه پالیسی دی په دغه طرز باندې دی ته یو داسې فنډز جوړ کی چې سپکه دغه ګورنمنٹ امپلای اچي او دغه پیسې چرته حکومت یا نورې ادارې انویسټ کوي او داغي چې سونه ګټه وټه راځي هغه دې سره جمع کوي او د نوکرې د ختمېدو نه پس د ته یو غټ اماونت چې دی هغه حواله شي، نو د میاشتې هغه سیس به ختم شي.
د نیګران صوبایي او مرکزی حکومت چارواکو د روایتي پنشن د ختمولو د پالیسۍ د عملي کولو په اړه د ینګ ټیچرز اسوسییشن د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې سند ویلي. خو د ځوانانو استادانو د ټولنې مشران وایي که د اکاونټ آفیس نه پس د خیبر پښتونخوا د فاینانس ډپارټمنټ هم د دوی غوښتنه ونه منله او د دوی د پنشن د ختمولو حتمي اعلامیه یې جاري کړه، نو دوی به د دسمبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا
خواهی سملی مخی تا احتجاجی پرلت وحی. اشعال لڈیو تا وگستی تاسی دا غلام بوس راپور واوری دا چه دا زوان و استازان و دا غختن و پڑا بانی و او اس رزو دی تا چه پاکستان که دا امریکای ڈالر رو پا بایا که دا کمخت لڑی روان دا و دا پاکستانی روپی ارزخت نور هم دا ڈالر پا مقابل که خشوه دی. بلخوا ته د پاکستان سٹاک مارکیټ په تاریخي توګه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دی. په 6 دسمبر د پاکستان سٹاک ایکسچینج پاړې تر مخه سٹاک مارکیټ کې چټکوالی راغلی او سٹاک ایکسچینج کې د 978 پوائنټونو زیاتوالی ریکارډ شوی دی. دا چې په پاکستان کې د روپ په د خکېدو وجوهات سدي او د سره په تړلو نور موضوعاتو ل پیښور د شبیر مجان دارا پورو.
د پاکستان سٹاک ایکسچینج ویبپاڼه تر مخه امریکایي ډالر د پاکستانی روپیه مقابله کې 8.5 پیسې کم شوی، اخوشه 2.4 روپیو باندې یو ډالر خرڅیږي. بلخوا د پاکستان سٹاک ایکسچینج ویبپاڼه تر مخه د دسمبر په 6 سٹاک مارکیټ کې چټکوالی راغلی او سٹاک ایکسچینج کې د 978 پوائنټونو زیاتوالی ریکارډ شوی. دا ډول سٹاک مارکیټ 23,979 پوائنټونو ته رسیدلی چې تر دې دمه پاکستان کې تر ټولو لویه کچه ده. دا چې سٹاک ایکسچینج والی چټکوالی او د دې د خو پوینټونو تر لاسه کولو سمانه لري او د دې پاکستان په اقتصادي پولیس سره مثبت اغیز وی او کنه، نو د اقتصادیاتو ماهر او باچا خان په هنتون کې د سکول اف اکنامکس څنګه مشر پروفیسور ډاکټر محمد سویل خان مشال لیډو توای
سٹاک ایکسچینج چې کوم دا برخې جي او دارا کمی کې نن دا اصل کې په ګډ نیوز او بیډ نیوز باندې کې کنه ستا اکانومي کی سټیبیلیټي او ستا ملک کی سټیبیلیټي، نو انویسټرز چې کوم دین دا غي کانفیډنس واقعي چې کله دا کانفیډنس واقعی کہ ناغی ویستا وستا سب سٹاکس کے سٹاک مارکیٹ کے انویسمنٹ کے پاکستان کی سٹیبیلیٹی لگڑے راغلے دا اور دا الیکشن دا اعلان دا وجہ آگے سٹیبیلیٹی دے ہو جی کم دینا سٹاک ایکسچینج ریسپانس کی خلق چی کم دینا سٹاک ایکسچینج کی انویسمنٹ کی دے میں اسپلینیشن چی کم دینا اگر دا دے چی پاکستان سٹاک ایکسچینج چی کم دا مینج دے دیکھی اور سودا سے بگ پلیئرز دی چی اگر مارکیٹ اوچت کی اوچت کی اوچت خلق پاکی انویسمنٹ شروع کر ایک دا میرا غور سے چی کم خپلی پیسی نہ آتی ہو باسی ہو شیئر چی کم دی اگر سیل کی اندر خلق کو اگر شیئر چی کم قیمتوں دینا اگر غور سے
نمبر خبره جاتوی چې دا سه نیخ پنیغه اغیز خونه لري او کچره سرمایه کاری جاتیږي کارخانه او صنعتونه جاتیږي نو ورسره روزګارونه او نوکره هم ډیریږي نو دا بیا مثبت اغیز وی او کدا سه نوی نو بیا دا وختي او عارضی خبره وی دا چې سرمایه کار اعتماد واقعي هم زیات شوی او کنه نو خیبر پختونخوا کې صنعتکار او د پاکستان سریلانکا بزنس کونسل چیرمن ذوالفقار علی خان وای چې تر څو د یو ملک سیاسي حالات په مستقله توګه مستحکم شي ونوي نو اقتصاد نه خکېږي
پاکستان زما ذاتی سوچ دا د لا پورې هغه انسرټینټی چې دا هغه ختمه شوی نه ده دلته کې په بیاناتو باندې چې کم دنو د ډالرو ریټ خېږي او کوزیږي دا د ملک په حالاتو نه ده که زمونږ په حالات ته ګوري نو مونږ باندې خو ډېر زیات بڑن د بیرونی قرضو ده چې تاسو که وګوري نو په ملک کې د پراپرټي څه پوزیشن ده هغه تاسو ته وړاندې ده تاسو ایئرلاین نن په کم حالت کې ده تاسو پاکستان سټیل ملز په کم حالت کې ده تاسو پاکستان ریلویز چې ده نو په کم حالت کې ده نو په دې حالت کې خو زه دا نشم ویلی چې پاکستان کې سټیبلیټی ده
خو بیا خیبر پختونخوا کې د سوداګرۍ اتحادیې یا چیمبر اف کامرس په خوانی صدر او صنعتکار حاجی محمد افضل خان وای چې د انتخاباتو اعلانولو د آی ایم ایف لوزنامې او د موجوده نگران حکومت ځینې ګامونو له وجې د بیرونی سرمایه کار اعتماد بحال شوی دی او د خوشبین لري چې اقتصاد به ښه شي
شکل د نگران حکومت راغو د هغوی چې کم اقدامات دي او بیا د آی ایم ایف چکل اگریمنٹ اوشو نو بار دنیا مانے چکم پابندیاں نے فنڈ ور کولو یا انویسٹمنٹ کولو اگر کلو شو نو تا سو اوری لگے چھے اس دے تیر افتر لس روزو کے وزیر اعظم صاحب و نور آلا او کام تلیو سعودی عرب تا دبئی تا قطر تا نو آل تا نا دیر غٹ انویسٹمنٹ را روان دے او دے سرا سرا چکم سنتکار دے آغم پا دے اعتماد سرا اس کار شروع چھے آل تا گوادر بانیم کار شروع شو نور ایکسپورٹ و امپورٹ کارم خشو نو سٹاک ایکسچینج تاسو ګوري چې 3800 یکدم لاړو 6000 هم کراس کو نو امید دي چې حالات به ډیر خوشي
نو موږ جاتوی چې بهر ملکونو او بهر ملکی سرمایه کارو پاکستان کې د سرمایه کارې ژمنې کړې کم لوج چې پاکستان ته د ډالر راتلو امکان دی نو ډالر راتلو سره به د روپې ارزښت هم غوړ شي او اقتصادي حالت هم شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د غوږ سپې په پړ چینار کې ځای خلکو په اسپیټالونو کې د ډاکټرانو او نورو سهولتونو د کمی خلاف احتجاج کړ دوی د نه پوره احتجاجن د ټل پړ چینار مرکزی لاره د څو ساعتونو لپاره تړلې وه بلخوا چارواکي وایي د ستونزې د هوارولو کوښښ کوي نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی راکوي
احتجاج کوونکو د نه پوره سټل پړ چینار روډ 2 ساعته تړلې وو او دا غوښتنه کوله چې حکومت دې د ضلع په سرکاري هسپتال کې بنیادی ضرورتونه ور پورا کړی د پړچینار میر افضل خان توری وای په سرکاري هسپتال کې د روغتي عملی کمی دی او بلدا چې مریضانو ته علاج په کولو کې تر ډیر وختونو راهسه د دوايانو او نور سہولتونو نه دی حاصل
کوم ذمہ دار خال دی هغه ګلاون کې د هسپتال سمخته دا روډ به بیا مو بندو او دا به بیا غیر معینه مدت پوري باندې ته څو پوري د هسپتال ته متو سہولیت راکړي نه دی شوی ویل هسپتال یو بیسیک ضرورت مو آر سی نه بغیر او سیدای شو هسپتال نه بغیر مخفل زندگی نشو تی روا
د پړچینار په سرکاري هسپتال کې هر ورځ تر 1500 مریضان لیدل کیږي چورتنه ماهر ډاکټران او 15 نور موجود دي خو مقامی خلک وای په دې کې هم د زینو درجه تر لوړیدل ورستا د صوبې نور هسپتالونو ته تبدله شوه کڅو هم د پړچینار هسپتال درجه په کاغذاتو کې د ټایپ بي ده خو مقامی خلکو په خبره سہولتونه ورته د ټایپ سي ملاو دي چې په هغه کې هم دا وخت د سلورو زنانو ډاکټرانو په تر شلو پوری د روغتي عملی چوکي خالی دي د مالی خيلو حشمت علي پر 5 دسمبر ویلي کلا چې په یو هسپتال کې د بجلی سہولت هم نوي نو هغه لته به د مریضانو علاج څنګه په خډول تر سره شي
د اوسه شاسا میان دي سره دي شاسا خيان دي سره دي مو خپل مور سره دي او مود دا که سوچي راه هسپتال کې یو ډاکټر اوسه پوری ستانه کښې یک دو کار غلې نه غاټي ری وجنه آروم سنوسته زه خپل چوري پرون سم له شوم سای بون سغوي دی چې نه بجلی سره او کې نو مو سره فسیلټي شته چې مو تاسو ته پروواید کو دې مطلب دی چې را مود دا 2-3-4-5 کوي کې مو څوره څو پزول دې څه مطلب دی
بل خو په دغه غړه د پړچینار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته د چرشنبه پښپا ویلي دا مانی چې په هسپتال کې ور سره د روغتي عملی کمښت خو بیا هم دوی هغلته درې شفټه خپل خدمتونه ور ورکوي. میر حسن جان وای په هسپتال کې ورسره د فند کمی له وجې نه یوازې روغتیایي چارې کمزوري دي، بلکې د بجلی او نور نظام هم متاثر دي. خو چې کله نوی حکومت راشي نو بند فند په جاري کېدلو به له جوړ دغه صورتحال ووځي. روغتیایي مشر زیاتوي په هر ضلع کې مرکزي هسپتالونو ته د ټایپ ای درجه حاصله ده، خو که د پړچنار هسپتال درجه هم لوړه شوه نو ورسره هر قسمه ستونزه به حل شي.
کوم چې موږ سره اویلیبل ډاکټرز دي هغوی ته موږ کوشش دی چې ماکسیمم فیسیلیټیټ کو، مکه هغوی دا کوشش نه کوي چې بل علاقې ته ترانسفر یا کوشش کوي. نو دغه څو مسایل دي، کدا چیرې د فنډ ایشوز بالخصوص که چیرې دا حل شولو نو د بجلی او د پیشنټس او د سرویسز ډیلیوري چې کومه ده دغه ایشوز ان شاء الله بیا حل کولو امکانات ډیر زیات دي.
په کورما ضلع کې د خلکو آبادی تر اتو لکو زیاته ده، چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې اتیا ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي، خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج پر دغه نه ترسره کیږي چې په هغو کې روغتیایي سہولتونه تنش برابر دي. د سیمو خلک خپل مریضان پړچنار ته وړي، خو هغه ته هم هغوی د صحت په لړ کې لا سہولتونه محروم دي. طارق کورک سے مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو، اوس هم وخت شوې دی د سهار 10:30 بجې. د دې ګړې کې زمونږ چې کوم مهم خبرونه نو هغه دا دي چې د منظور پښتین وکیل مصدق خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ترګری زد عدالت ته نن منظور پښتین وړاندې کړل شو د دسمبر په 1 او دغه راز عدالت دوی ته ویلي دي چې منظور پښتین جی پولیسو ته د 2 ورځو په جسمانی ریمانډ سپارلی دی. عدالت وایي چې منظور یې له دې قبله په جسمانی ریمانډ سپارلی چې نوموړي د روان کال د اګست په 13 د اسلام آباد په ترنول کې د ریاست ضد ویناوې کړې وي. دا له هغه وروسته ده چې منظور پښتین د دسمبر په 4 په چمن ښار کې هغه مهال پولیسو ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاج پر لته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. او بل خبر دا دی چې ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازې توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بلو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 3 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې هغه له ویسټ په دسمبر په 1 اسلام آباد ته رسیږي. او دغه راز بل خبردار چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي کړي انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوځ پر ځای کول غوښتنه وشوه نو غور پرې کولی شي. نگران وزیر اعظم د دسمبر په 6 له ډان ټلویزیون سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړې دي. اوس هم وخت رسېدلې د مشال تران لاندې په دې کې تاسې نن په ګلګل بلتستان کې د وسلوالو بریدونو لاملونو باندې چې کوم بحث شوی دی هغه اوریدلی شي.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنو لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان د ګلګت بلدستان حکومت تر هغه وروسته احتیاطي تدابیر زیات کړي چې د دسمبر پر 2 نیټه وسلوالو په دی امیر چلا سیمه کې پر مسافر بس برید کې 9 مسافران ووژل او 6 نور یې زخمیان کړل. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. خو په ګلګت بلدستان کې داسې پیښې کېدل هر څوک ځکه حیرانه کړي چې یو خو دا سیمه له ستراتیژیک اهمیت لري او بل دلته دغسې وسلوال بریدونه بیخي کم سوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا وسلوال دلته بیا فعال سوي او ولې؟ دا او نورې پوښتنې په نننی بحث کې په اسلام آباد کې د ګلګت اوسیدونکو او مدنی فعال او خبریال روشن دین دی امیری او په پراګ کې د مشال ریډیو مدیر داوت خټک سره سیړو. داوت خټک په دې وروستیو کې د یو ځانګړي رپورت لپاره د دې سیمو سفرونه کړي او په دې اړه زیات معلومات لري. داوت خټک سپ تاسو او روشن دین تاسو دواړو تار کړی وای.
ډیر مننه
روان. اول به روشن دین سپ تاسو ته راسم او سوال به هم دا وي چې کما د بس باندې حمله وشوه دا یو داسې پېښه ده چې دا پخوا نه ده داسې شوې، یعنی د خلکو لپاره دا څومره حیرانوونکې واقعیا ده؟
شکریا کاکړ صاحب. چې کوم پرون هفته پر بس باندې چې کوم حمله شوې دا اوړمبۍ حمله نه ده. په 1988 نو ورپسې په نن اوس جو لګمخ کې د وزیر داخله ګلګت بلتستان او اسمبلی کې اجلاس کې یو خبر کول چې 1988 نو دغه 800 کسان وژل دي. دا په شان په روډ کې او په ټارګټ کې لنګ کې د بسونو باندې په دا سلورم حمله دا دین مخ کی پر دوزلا پاکستان علاقہ کی پدین علاوہ بابو سر سر ڈولو سر کی او پدی چلاس علاقہ کی مخ کی یو حملہ شیو پر اگے کی تقریبا 70 نو زیاد کسان درشن بجن اپدی ټول حملو کی لیک بسرا دا او چی پر ڈیفرنٹ سٹائل حملے شی د یو سو حملی پاگ ٹوٹلی پر کا وات یعنی کی چمخ کی دری حملی او اگے کی پشیگا پروجیکٹ کرو پدی حملے کی لیک فرق دا او پدی حملے کی دا ټول کمیونٹی کا سان وجل دے اوپن فائر شی پدی کی پسونی شیا اسماعیلی نوربخشی دار یو قبیلہ یو یو دولو کا سان دی کی وجل چے
یعنی دا اوس زو بیا دا ټټک سیپ تزم دا اوس کوم واقعا دا روشندین سیپ اغا تاسو اصل نور مختلفه دا په خو به لږ فرقوارانه شکل لرلی اوس فرقوارانه شکل نه لري نو دغه سی واقعي چې دی خپل په گلګت بلدستان کې چلاس کې دی امیر کې خلق څومره ویرولې دی هلته اوس چروان دی یعنی دی په ردی عمل کې
خدا خاص رد عمل بنا رہا تھا لوکن تو لوکل خلق بٹ اس لیک خلق میچور شیو دو سیاسی طور مانی او لیک سیاسی شعور ڈیر زیات فرق راغل دے پر ڈیجیٹل میڈیا او سوشل میڈیا وے سرا او پس ابا چلاس کیس خو پروٹیسٹ شیو واڑا واڑا پروٹیسٹ اگر اس کو مفتی پر اس شیو اگے نہ پاسی او تے سبا غٹ یو پروٹیسٹ اعلان کر دے پر ڈسٹرکٹ دیام لیول مانی باغی مانی دے خلق چکم دے دیام رو چکم عوام دی اولوس دی اغه پتا پہ ڈیمانڈ کی چے ریاست او دا چکم کسان دی کی ملوث دی اغه پر گرفتار کی اغه پر خلاف کاروائی ہوتی دا مذمت او پتا سر مذمت سر خبر بنا کی بہت مرمت لپار پکار دی چے سو کسانی پتا دہشت گردی کی انوالو دی اغه پر نومینیٹ کی دو ریاست کار دی چے اکثر وشتر دای چے دی عملی کیوں پا وزیر داخلہ اعلان کے ڈو جدا عملہ انڈیا والے کسانی شیو دیا پا انڈین سوک ایجنٹ دی اپا دیو سر خلق کی بسا دیر زیاد دی چاہ وہی چے تاسو ہر چکل عملہ شی پا تاسو افغانستان او دا انڈیا او دا خشن نمون ہوئی او بیا بس ازان خلاصے دیس بکار نکی گی پا دی حوالی سر با شدید رد عمل بتیار دی
سامد سما د زبم تاسو ته راځم د وټخټک سیب تاسو روشندین دی امری سیب مو اورید یو تاسو خپل هم گلګت بلدستان او د ټول سیمو کې ګرځیدلی او د یو ډاکومنټری یا دستاویزی فلم چې هغه ډیر تحقیقي وي پاغه کې ډیر کار کول وی او تاسو کړی دی سفرونه کړی دی او خصوصا تاسو د گلګت بلدستان د اوس پیښه چې دا د تاسو د ستراتیژیک اهمیت په تناظر کې تاسو څنګه ګورئ ځکه ګلدت بلوچستان یو ستراتیژیک اهمیت هم لري کاغم تاسو لښ تشریح کړئ به له دې واقعي سره وتړئ
روشندین تم زما سلام او تاسو ډیر یعنی ډیر مهم پوښتنه تاسو وکړه خو ستاسو د پوښتنې وړاندې زه غواړم چې کمی خبرې ته روشندین اشاره وکړه زه هم په هغه باندې داسې یو لږ غونې تاسو ته یو معلومات درکمه خپل تجربه سره شریک کم اول خبره خدا دا چې هر کله چې په پاکستان کې داسې یو حمله کیږي نو همیشه د سرکار حکومت او د حکومت انټیلیجنس ادارې یا د حکومت یا فوج دی همیشه دا خبره کوي چې پدې کې د هند لاسو یا پدې کې د افغانستان لاسو زما خپل تجربه دا ده په دغه سیمو کې څنګه چې وګرځیدم چې الته د ځای خلکو نظرونه بالکل جدا دي یعنی په یو وخت کې زما فکر دا چې دلته به د دې خلکو نظر لکه د پاکستان د قبایلی سیمو یا د سند کې د بازي سیمو یا په بلوچستان کې یا په پښتونخوا کې داسې بني دلته هو به هو د خلکو نظرونه هم اغه دي د ریاستی ادارو باره کې چې اکثر خلکو سره چې ما خبرې وکي اغي وایي چې زمونږ د شیا سنی یا اسماعیلی دغه درې غټ خلک چې دلته اوسېږي د دې ترمنځ هیڅ اختلاف نشته دی دی وایي چې زمونږ اختلاف شته خو زمونږ اختلاف د وژلو تر حده پورې نه دی نو دا خو په دې باندې تاسو بیا نورې خبرې هم پیوانی مونږ کوي شو که تاسو غواړئ سو پورې چې د تاسو د ستراتیژیک اهمیت خبرو نو دا دغه هغه علاقې چې دغه د بداسو کې لګیا دی په یو ډیم باندې هم کار روان دی د اغه ډیم سره د پاکستان د حکومت ډیر زیاتې تمه هم دی چې دلته به سلور زره میگاواټه بجلی ردی زنه پیدا کیږي او بیا ټول پاکستان ته ځي. نو په دغه لحاظ سره په غډیم باندې ډیر زیات کار شوی دی، اوس هم پیمان دی روان دی، خو دا هم هغه ځای دی چې دغه ځای کې په دغه علاقه ده چې دلته په چینایانو باندې یو وخت کې حمله شوي وو، په هغه کې یو شمېر کسان یعنی چینایي انجینران او کارکوونکي چې دي هغه پکې وژل شوي. دویمه خبره دا ده چې دا د پاکستان لپاره بلکې اوس هم او د مستقبل لپاره بیا لا نور هم دا ډیر د اهمیت وړ ځکه ده چې دا کراکورم های وی ده، کومه چې پاکستان د چین د خنجراب پولیس سره انخلوي او په دې پوله باندې د چین او پاکستان ترمنځ تجارت کیږي. که څه هم دا تجارت دا وخت تقریبا د ځایي خلکو په وینا د نیش برابر دی، هغه په ځای ولاړ دی دا وخت کې، خو او په مستقبل کې چې څنګه ماوی چې دا د ډیر اهمیت وړ ده، نو هغه په دې لحاظ سره چې د پاکستان چې د چاینا پاکستان اقتصادي کوریډور چې کوم دی هغه ته سی پیک وایي په عام اصطلاح کې، د هغه نه چې د پاکستان کوم امیدونه دي نو که په هغه باندې هم کم تجارت کیږي نو هغه به هم د دې لارې به هغه تجارت کیږي. نو دا تاسو چې کوم او بل دا چې دا پوزي نقطه نظر سره ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې په دغه طرفونو باندې بیا سکردو دی بیا اخوا کارګل دی، نو دغه ځای کې دغه ټولی پولی دا د هند سره بیا د کشمیر طرف ته دا په هغه طرف باندې وګدیږي، نو دا ډیر مهم ده په دې لحاظ سره. بل دغه تل درې قسمه خلک دي غټ چې هغه دي ژبې خودل ته مختلفې دي، یعنی پنځه شپږ واته ژبې دي په دې ځای کې، خو درې قسمه خلک دا دي چې په دغه ځای کې شیام شته، په دغه ځای کې سنیم شته، په دغه ځای کې اسماعیلی شته. نو دې ته په هغه انګریزي ژبه کې مونږ هغه فالت لاینز هم ویلې شو.
دا خټک سپ تاسو په خیال باندې هلته چې کم ډله ده یا چې کمې ډلې دي لکه پاکستان کې چې تحریک طالبان پاکستان د داعش په کې راوځي، بیا مختلفې ډلې چې راوځي، خپل کې ګلریت بلدستان کې داسې یو پس منظر کې څوک شته چې هلته یعنی خلک دا فکر کوي یا هغه کله کله داسې ذمہاری قبلوي، یعنی وسلوالې ډلې هلته شتون لري په ګلریت بلدستان کې؟
وسلوالې ډلې خو په یو طریقه سره شتون لري. که تاسو فکر وکړئ نو یو وخت مخکې هم سو سیلانیان چې وو دا په دغه سیمه کې تختول شوي وو، او بیا په هغه کې بلکې د ګلګت بلتستان یو وزیر یا د وزیر یو رشتہ دار هم وو که زه غلط نه یم ډېره، نو خو هغه هم یوې وسلوالې ډلې تختولې او هغه بیا په پرمنه طریقه سره را خلاص کو. دا اوس چې کوم دی یو بیان داسې راغلی دی مجاهدین ګلګت بلتستان چې هغه د دې حملې نه ویل دي چې موږ د دې لپاره ذمہوار نه یو، نو دا قسمه ډلې شته په دې ځای کې. خو د دې ترڅنګ دلته چې کوم د هغه نه زیات چې کوم دلته یو سخت او یعنی مشکل حالات دي، اغه دلته د فرقیز تاوتریخواله یا فرقیز نفرت یا فرقیز تناو چې کوم دی اغه ډیر زیات دی. دلته که تاسو وګورئ په ګلګت کې شیا او سنی سره په یو ځای ژوند کوي، دغه سی په داسو کې یا د لاندې چلاس کې چرته چې دا واقعیا شوه دغه تر زیاتره سنیان دي. بیا چې د ګلګت نه تاسو مخکې لاړ شئ نو الته بسکردو کې بیا زیاتره شیاګان دي، او که بیا د چین د پولی طرف ته په کراکورم های وی باندې تاسو لاړ شئ نو په هونزا کې بیا په یو طرف باندې اسماعیلیان دي، او د سین بلې غاړې ته چې کوم نګر ضلع پرته ده نو په هغه کې بیا شیاګان دي. نو هغه ما چې څنګه په سر کې وي چې دا یو فالت لاین دی، نو هغه خبره دلته شته دی، او کله هم تاسو ته معلومه ده مونږ د دې ټول شاهدان یو چې کله هم د شیا سنی یو وړه خبر راوچت شي کاغه په کورم کې حتی چې هغه په اسلام آباد او په پنجاب کې هم داسي وي، نو هغه ډیره زر د چا خبره چې فلی عرب کیږي، یعنی ډیره زر هغه د یو سپن کې نه یو لوی لمبه جوړې دی شي. نو دغه یو مشکل دلته شته. که څه هم دلته چې کوم وسلواله ډله ده هغه تر اوسه پوری داسي یو کار نه دی کړی چې لکه څنګه چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ناقانونه ګرځول شي ډله چې ده هغه په پاکستان کې کوي یا داعش ډلې چې کوم لوی لوی حملې کړې دي، خو دلته یعنی د وسلواله شتون مونږ رد کولای نشو په دې ځای کې.
مننه داود خټک صاحب. هم روشندین صاحب زه خبرم دغه تاسو وکما داود خټک صاحب دا ذکر وکړي چې حالت د ګلګت مجاهدونو په نامه باندې یو مسله ډله شته، نو یوازې دا ډله ده دا څومره زورور ده؟ روشندین صاحب که تاسو رڼا ور باندې واچوي که دین علاوه ده او دا په کم ځای کې دي د دوی خلاف اپریشن سوی او دوی کم کم کارونه کړی دي، که تاسو له په دې باندې معلومات راکړئ.
اوس سر کی ڈسکس کړو چې څنګه چې طالبان تحریک طالبان د کپاتن شو ګرو ډله ډېر څلور ډله دی التا په مخکې په ټول یو ګرو کوس مو درې څلور ډله کې تقسیم شوی دي ځان ځان لپاره او ماشي مسائل هغه راغلو. هغوی دو گروپ اوس پورې هغوی چې کوم هغوی لیډر دي هغوی خپل پریس کانفرنس یو خو نن ویډیو راغو یو پرون هغوی میسج لیکلو چې موږ په دې کاروای کې ملوث نه یو. نو هغوی دین علاوه یو ټویټر کې هم یو پوسټ راغلی هغې کې چې چا کلیم کړو خو پتنی شفی کو خو صحیح دی د لشکر جنگوی په پاکستان د داسې کوم جماعت هغوی په دې حمله قبول کړو خو هغه هم په فکر ښکارېدو په موږ علاقه کې دا چې کوم طالبان دي دا ډېر شته دا څنګه دي کوم ټیک ټاک په یو ښه مقدار کې خلک دي هلته په ګروپینګ کې تقسیم شوی دي مخکې به دا ټول یو بل سره په ډېر سټرانګ ریلیشن کې بیا چې کله د فاینانشل معاملات راغو د چې کوم معاشي مسله نو بیا دې تقسیم شوی دا کړه چې د باختیار خلک کوم دي په دې څو ګروپ ته هغوی ته هلته هوټل جوړ کړی دي یا په دینو علاوه هغوی ته مارکیټونه جوړ کړی وو
طالبانو یا دا وسلوال چې ورته وای د دې یو خاص ځای دی په یو ځای کې دوی دا چرته دی
په یو سایت ته ریاست په خلاف کاروای تدی وي تر کې چې طالبان دی مخکې یو غټ اپریشن شوی دی چلاس کې په دې ډېر ځل مو ولا خپل زمیمن کې زموږ یو مامازه یو مغم مازور ډیسبل سړی هغه هم پوښتنه کړو په هغه ته طالبان ته پی را کړو هغه به سره هغه یو خبر نه کول شي د ښن یا یو زموږ مامازه یو هغه پوښتنه تو هغه من سخت ټارچر لیکړو اوس مو په حیران پدې منو چې هغه چې کوم خلک چې کوم په وی دې مخې طالبان او دهشتګر ډیکلیئر کړو هغه خود تر کلی کې مو سره پاسې یو کینی هلته هغه سره غړ کړ ګاډ دې پر اډوګان یو وی اټ او هغه خپل نوم نه باندې هوټل جوړ کړ دې چلاس ګینی کې هغه دوه هوټل دې چلاس کې مارکیټ جوړ کړ دې په دغه خلک ډېر څنګه ګرځي او په دې کې چې کوم ریاست په پکار دې چې دا ایډنټیفای کې چې یا چې څوم کوم یو خلک صحیح دي کوم غلط دي څوک وایي په دې وای سره په سره په دې وای سره چې کوم ګلګیت پاکستان د ټولو خلک په عمومي باندې خبرې کوي چې د چلاس لوک طالبان دي او د شګر دي هغه اعلی کې د چلاس خلک خپل ډیر سخت مظلوم دي مو چې خبرې ورته خو چې دا خبر یو دوه کو نه بیا مو په څه کونه نه او بیا وای تا په چاتو بدا شان هغه خو د چلاس کې کنټرول چې کوم دی هلته خو فورس ډیر زیات دي
خاصه روشندین صاحب زدا داوت خټک ته صاحب ته ورسته ځما تاسو څنګه یو سوال دا دی چې دا چې کوم وسوال دی په هر نامه چې دوی دا کار کوي ک ګلګت مجاهدین په نامه وي یا د طالبان په نامه وي د دوی مطالبه یا د دوی غوښتنې یا د دوی پروګرام دوی څه وایي څه دوی څه غواړي
په دوی چې کوم ډیماند دی په ظاهري تور پر یا چې دوی دوی سره د مخ سره ملاقات هم کوي کنه په اتفاق انداز دي چې دا چې کوم د تاریخ حالت چې کوم لوک طالبان دي هغه کې تقریبا یو لخت نه خو زما سکول کلاس فیلو دی او څوک ما جونیئر دی څوک سکول کلاس فیلو دی او څوک مو په سینیئر اتم په مو په یو سکول کې سټڈی کړو په اکثر زما په ډیر ښه فیملی کې هم ډیر کسان دي زما په ډیر ښه تعلق هم دی ایمن رابطه مو کوم خو دوی خلک خو په کې دي چې کوم دي کنفیوز دي په نظریا هغه دوی په ځخ شمل کې څنګه افغان افغان طالبان او د امارات اسلامي ولا ډیر زیات دي هغه دای چې د شریعت نفاذ او د مور په اسلامي ریاست جوړو چې څو څنګه چې د سوات او د وزیرستان یا افغانستان کې کوم د طالبان او ټي ټي پی ولا کوم د مینټلټي دا په شان مینټلټي خود دوی دي
دا خټک سے سوال دا دی روشن دی امری سے خبر وکړه تاسو مخکې خبر وکړه او په ستراتیژیک اهمیت باندې زیاتره خلک خبرې کوي ځکه چې که واقعیا لوی وي که غټ وي که وړوکی وي خو د وسلوالو شتون داسې واقعات کېدل دا د چین او پاکستان د تعلقاتو په تناظر کې او دې ته ډېر زیات اهمیت ورکول کېږي نو دغه واقعیا یا په دې سیمه کې دغه فعالیتونه چې دي دا خپل د چین دپاره څومره د اندېښنې وړ وي پر ځای یعنې د ځایي خلکو خودي چې دي یا پاکستان کې د نورو خلکو چین د پاره د څومره د اندېښنې وړ دي دلته د فعالیت
بالکل دا هم ستاسو ډیره مهمه پوښتنه ده ځکه چې ګوره د چین د حکومت نظام که تاسو وګورئ نو اغي په هر حالت کې اغي تر اوسه پوری چین د چا سره جنگ نه کوي بلکې د اغي هر څه چې مخ باندې بیای یعنی اولنې د اغي کوم پروجیکټ چې دی اغي د بیلټ اینڈ روډ ویل شي په یو وخت کې به وی چې یو سړک او یو لار بیلټ اینڈ روډ نو هغه بیارای او د بیارای د لاندې بیا سی پیک دی نو په بیارای بیلټ اینڈ روډ کې کوم ګورو دا په بلیونونو ډالر سرمایه کاری دا د دنیا په ټولو ګټونو کې دی یعنی انتر یورپ کې بیا کوم سی پیک ته وګورو نو چین غواړي چې د اغي په یو نه یو طریقه باندې چې اغي سره کم سرپلس یعنی اضافي پیسې دي هغه پیسې دي روباسي هغه په نورو ملکونو کې کم چورستو پاتې دي اغي کې دا پیسې ولګي او د اغي په ذریعہ باندې دي ختم ځانتم ګټه راوړي نمبر 1 په اول نمبر باندې دویم نمبر باندې دي داو کې چې د دې چې کم خپل کرنسی ده اغه انټرنیشنلایز کی یعنی اغه ته یو بین الاقوامی صورت ور برابر کی او پدریم نمبر باندې د دې مقصد دا دی چې دی خپل ډیپلوماټیک اؤټ ریچ چې ست ویل شي یعنی دی په سفارتي توګه باندې
سیاسي او سفارتي اثر نه سوف مګور
شي یعنی دی ته سافټ پاور یا اغه خ اغه چې کوم خپل خنوم پیدا کول دی په پاسانه ژبه کې مونږ دا وایو اوس د پاکستان سره چې د تجارت دا کملار ده اس کا پدی باندی د چین سره د پاکستان تجارت نه کیږي کسه هم دا وخت د تجارت دا بیلنس هم د چین دلته دی او پاکستان بالکل لاندې دی یعنی چین طرف نه بلیونونه راځي خو ک په دغه لار باندی امنیت هم پدی صورت کې روان وی لکه څنګه چې دغلت دی چې دا اوس 13 ورځ دغه واقعیا او شو د دینه مخ کې په گلګت کې د شیا سنی واقعیات راغلی په سپتمبر میاش کې یعنی دا غالبا زچ کراش میرے تلاٹم دا اتم یا وم د سپتمبر او چ په گلګت کې کرفیو لګیدلی و انټرنیټ هر څه شی بند شویو د دین مخ کې بچنیانو باندې دغه ځکه حمله شوی و د دین مخ کې دوه درې واقعیات نور شوی دي نو که په دغه سیمه کې دا کیسه حالات روان وي نو تاسو ته هم معلومه ده چې د سرمایه‌کارې د لپاره یا د بزنس د لپاره د ټولو نه زیات چې کوم مهم خبره ده کوم چې بالکل د انسان په وجود کې د ملا تیر نه بلکې د سا حیثیت چې کوم خبره لري اغه امن دي چې امن ني په دې کې سرمایه کاری نشي کېدی او د چین توجه پام چې دی اغه ټول په سرمایه کاری دی اغه ټول په معیشت باندې دی نو ظاهر ده کله چې د چینایانو واقعیا د مخ کې شی وو په اغه کې چین پاکستان ته ډېری ګیلې کړې وي چ تاسو باید زمونږ دلته امنیت پزې کې اوس چې دا کیسه واقعیت بیا کیږي نو ظاهر ده چې د چین طرف نه و پدې باندې حتمن اندېخني د پاکستان خواته راولړی کی
دا ټاکټک سی په بل سوال دا دی چې تاسو اسه چې خامخابه چین سي دی هغه پدې باندې اندېښمن وی خپل یعنی د پاکستان حکومت تاسو ګوري آیا د اندېښنې تاسو بیان کی د اندېښنې چینې بیانوي یا بیا خپل ځای خلګي بیانوي دا غو بیا خپل مسلې دي خپل د پاکستان د حکومت له خوازه خداسي یو کوټلې یو ټوس قدم اخیستل کیږي چې د امن او امان د مسله حل کی کنه پاغه باندې هم ملته د ځای خلګو یا د نورو کارپوهانو ور باندې اعتراض دی
دا یو ډیر کاکر صاحب دا یو ډیر پیچیده سوال دی او ما چې په دې باندې سمره هم فکر وکړو د خپل سفر په دوران کې نو د ځای خلکو چې کوم نظرونه ما ته مخې ته راغلل هغه بالکل زما د اندازې نه جدا و ما یو فکر دا و چې دا د پولي اوسیدونکو خلک دي ډېر زیات خوشاله وي دي په تجارت کوي د پولي هغه او دی غواړي ته او دی په د حکومت نه لکه څنګه چې په کشمیر کې کتا سو د پاکستان د غاړي کشمیر وګورې نو باغی کې حکومت ډیر زیات سہولتونه خلکو ته ورکړي دي او خلک تر ډیره حدا پورې خوشاله دي ما هم دا فکر کوم چې دلته هم چونکه اخوا کسه هم دلته چین پوله لري خو هند هم یو ځای کې پوله لري نو ما فکر کوم چې دلته به د خلک هم هغه سي خوشاله وي هغه خلک هغه سي خوشاله نه دي هغه اندېخنې لري هغه خپګانون لري او د هغه خپګانونه د ریاست نه دي د حکومت نه نه د ریاست نه د غی خفغان نه دی بلکې التا اکثره خلکو چې کوم خبره وکړه هغه داوه چې مونږ ارادتن دلته ورستو پاتې ساتل کیږو دا د امو خلکو خبره وته یو ټیکسي ډرایور دا خبره وای د مزدور کار دا خبره و دویمه خبره دا ده چې د کومه چې فرقه ایزن ختلی د غزې کې په هغه ځای باندې د خلکو خبرې هم هغه وی کم چې په بلوچستان کې د خلکو دي د حکومت باره کې کم چې په پښتونخوا کې دي چې کم چې په قبایلی سیمو کې دي کم چې په رورل سند کې یعنی په اندرونی سند کې د خلکو خبرې دي چې اغه د
ریاست نه اغي ډیر زیات شکایتونه او ګیلې لرلې، بلکې دی خلکو په وی چې زمونږ ترمنځ دلته هیڅ تناو نشته دی، هیڅ ټینشن زمونږ ترمنځ نشته دی، که څه هم لږ ډیر شته خو د وسلو تر حد پورې د جګړو تر حد پورې ټینشن نشته هغه مونږ حل کوو. نو دلته تاسو چې کوم پښتنه وکړه د حکومت چې ما درته وی چې دا یو ډیر پیچیده سوال دی، نو په ظاهر باندې خو هر کله چې داسې یو واقعیا کیږي نو حکومت فوری طور باندې الته پوز واسطه ای الته کرفیو لګیږي الته انټرنیټ قطع شي، خو چې کوم سیستا د لوی مودی اقدامات ویلې شي یعنی لانګ ټرم میجرز، چې یو خبره په مستقیل دور باندې په دومره مهمه سیمه کې یو خبره په مستقیل دور باندې نه په ارزي دور باندې هغه ختم کړی شي هغه لمنځه یوړل شي، زه فکر کوم چې داسې هیڅ اقدامات نه ترسره کیږي.
مننه داوت خټک صاحب. روشندین صاحب، تاسو زخه سوال د عادی لکه داوت خټک صاحب وايي یو غلط سفر کړی دی خلکو سره لیدلې دي، عمومي طور د خلکو تاثر ممکنه د اچلاغو سره ثبوت نه وي، د اغو سره بل څه نه وي، یو تاثر وي په یو سیمه کې لکه په قبایلی سیمو کې یو تاثر دی، لکه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې تاثر دی د طالبانو د وسوال په واره، ځینې خلک دا وایي چې پاکستان حکومت ډبل گیم کوي یعنی دواړه د دې سره لاس دی، حکومت له دې انکار کوي، ځینو سره ثبوت شته ځینو سره نشته. خپل آیا دغه تاثر چې کوم داوت خټک صاحب وایي چې خلکو هلته مجموعی د وسلوالو په دې کیسو کې تاثر څه دی د خلکو؟
دا خبر پتا سو دا پکې سوال کې جواب راغلو پکې چې کوم خلکو تاثر د کې ده چې خبر اور افیشل سټیټمنټ الګي او چې کاروای په دوی کې په دوی انوالومنت دي او په خلک په دې وخت کې کوم موږ زبر د لوکل خبر راتوم پرون د افتی اتوار پر موږ اسلام آباد پریس کلب کې او پروټیسټ وال ته موږ وکیل والا تقریبا 100-150 کسان یا و 40 والا میجورټي یا وګړو او خلک په ټولو دا خبر را ته کول شي د کوم ریاست دی دا خپل ډیولاپمن چې کوم دا ختم وکړي چې ریاست یو سایټ ته وی چې دا فلانه خلک کوم دی دا صحیح نه دی، نو هغه په کوم ریاست ته حواله سره چې کوم خلکو د قشانې خبر دی چې خلک بالکل دا نه مني چې د ریاست کوم د پکی انوالومنت نه، نن سبا کو خلک بالکل دا پبلیکلی د چوک کې جلاس کې په د چوکونو کې دا خبره عام دی چې یو وړه وړه ماشومان چې کوم سکول ولا غوتم پد دی چې دا لاس او شات لاس چا بول چا د مخ ته فرند من دی ما وتا سو ته مخکم په دې حواله سره خبر کوو چې دا چې کوم ډیټول کاروای حواله سره د خلک زمو کوو ډیر کلیر کټ د سټانس
دا ترټک سی په سوال دا دی چې په دې مجموعي خبره وکړه او تاسو موټوډو دا ذکر وکړی چې په بلوچستان کې هم وسلواله ډلې ستا کا د بلوچ وسلواله په شکل کې دي کدي تیری کې طالبان یا لشکر جنگوي د دې شکل کې دي، یا بیا په سند کې هم وسلواله ډلې ستا د سندیانو دي، او دلته بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې بیا د تیری کې طالبان یا داعش یا نور ډلو په شکل کې دي، ګلګت بلتستان کې هم دا راووتي. نو که تاسو مجموعي داسې وګورئ د ګلګت بلتستان سره، نو تاسو په فکر باندې د وسلوالو د خریدو دغه ساحه په پراخېدو ده کدا چې واقعیت ته سره وګوري د پاکستان جغرافیه د ټولو ته پراخې شو ده کیسه؟
نو ظاهره ده په ګلګیت کې خو کسه هم کله چې بچنیانو باندې دا حمله وشو سمو د مخ کې، نو دا یو تاثر وو چې دا حمله تحریک طالبان پاکستان کوم چې نا قانونه ګرځول شي وسلواله ډله دی کړی ده، خو ورستو د دغه نه بیا انکار وشو. اوس خبره دادا چې دا پولیس د وسلوالو د پاره کم خلک چې وسلوال فعالیتونه کوي او کم خلک چې د وسلوال جنگ یو نظریه لري، زه فکر کوم د نظریه د خوریدو د پاره کم سرحد کم دیوال کم پوله نه، ځکه چې دا د انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی، دا د فیسبوک دور دی، دا د واتس اپ او ټویټر دور دی، نو په دې کې یو ایديولوژي خوریدل اغه هیڅ یو مشکل نه لري، دا اغه لار سوک نشي نیولې تر څو پورې چې د یوې نظریه د خبرېدو خبره ده، نو اغه ډېر په اسانه مانیت لشي او اغه نظریه په ګلګت کې یا په ګلګت بلتستان کې د دې په مختلفو سیمو کې موجود ده، او کبیا مونږ ډېر په یعنی نور هم په تفصیل سره دې ته نظر وکړو، نو د اغه تر شا بیا
نسلی یعنی فرقیزی شخړی هم دی د اغه تر شا ژبنی اختلافات هم دی د اغه زیاده خلکو ترمن زکه چې په گلګت پاکستان کې د کم از کم 15 شپږو ژبو خلک چې دی اغه په یوځای باندې ژوند کوي د اغه تر شا بیا د خپل د مفاد یا د تجارت یا د بزنس خبرې هم دی نو دا ټول عوامل چې ته را یوځای کې نو دا امکان مونږ په هیڅ صورت کې نشو رد کولای چې که حالات قابو نه کړې شو او ریاست یو یعنی په جدي توګه باندې دا په پام کې اوننی سي تر ډېرې مودې پورې نو دا دا رد کېدې نشي چې په یو وخت کې به دې زیاته هم د وسلوالو ډلو شتون ورسیږي بل دا که تاسو ستراتیژیکي نقطه نظر نه تاسو وګورئ نو دغه سیمې چې دي دا د داسې قسمه فعالیتونو لپاره هم دا تر ډېره حد پورې یو ښه ځای دی
مننه داود خټک صاحب ستاسو سوچ په دې بحث کې برخه واخیستله روشندین په منځ کې لاین پریسو نو ممکنه نه و چې هغه بیا راشي او به هرحال په دې بحث کې دا اخیستلو برخه اخیستلو مننه داود مشال تورنلاندې چې په کې مو د ګلګت پزستان د امیر چلا سیمه کې وسوال برید پرانا کې په دې سیمه کې د وسوالو د ممکنه فعالیتنی بیلابیل اړخونه له روشندین د امیري او داود خټک سره چېړل بحث پایته ورسېدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړی په مخمشه
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم